السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې ولس بجې شپې لې ولسو تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو کوربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د شیرانی ضلع په دنسر کې د پولیسو د وجنې پر ضد احتجاج دوام لري. افغانستان کې د طالبانو حکومت د سنگارتونونو یا بیوټی پارلرو بندولو امر کړی او ملګری ملتونه په سویډن کې د قران پاک د سپکاوي په اړه بیړنې غونډه کوي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان شیرانی ضلع په دنسر سیمه کې د دریو پولیسوالو د وجنې ضد په جوب کې ناست احتجاج کوونکي وایي چې سبا به په جوب او شیرانی ضلعو کې هړتال کوي. د جولای په دویمه سهار وختي په دنسر کې وسلوالو درې پولیسوالو وجلي وو چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د امنیتي ځواکونو په جوابي ډزو کې یو وسلوال هم وجل شوی وو. د دې پیښې پر ضد په جوب کې پرلته نن په درېیم ورځ هم دوام لري. په جوب کې د احتجاجي ناستې او د تاجرانو د اتحادیې ضلع مشر باران کلیوال نن مشال لريو تویل چې سبب د جوب او ډیر اسماعیل خان ترمنز لار هم د احتجاج پر توګه بندوي.
موږ د څلور مطالبه وي یا اول غوښتنه دغه و چې دغه چیک پوسټ دغه سرغه ختم کړل شي او دوم مطالبه هم دغه و چې دغه ډی ان ا چیش د وسی د کاسغه او د دریم مطالبه هم دا و چې جوډیشل انکوایری د وسی بل مطالبه هم دغه و د غواړه جایزه مطالبه د شروع را دغه اف آی آر کم دي د کم عدالت ذمہوار کسان دغه خلاف د وسی
پر لټوالو د احتجاج په توګه د وجل شو پولیس سرتیرو د مړو له خقولو انکار کړی وو خو پرون یې د جوب له کمشنر سره مذاکرات وشول چې په نتیجه کې هغوی مړی خاورو ته سپارلی خو پر لټی لا هم دوام لري. د پاکستان ځایناستې ولسمشر او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب ادارې یعنی په قانون کې د بدلون په اړه فرمان جاری کړی دی. د نیب د 2023 کال په ترمیمي آرډیننس یا فرمان کې به د نوي بدلون لمخه که یو تن د نیب لخوا ونیول شي نو د جسماني ریمانډ موده به یې د 14 ورځو پر ځای 13 ورځې وي. دا راز د نوي فرمان لمخه که یو ملزم له نیب سره په پلټنو کې همکاري ونه کړي نو د دې ادارې مشر د هغه کس د نیولو امر کولی شي. د جولای په څلور مده احتساب ادارې په قانون کې دا بدلونونه مخکې وفاقي کابینه منزور کړل او بیا یې د لاسلیک لپاره ځایناستې ولسمشر صادق سنجرانی ته واستول. د سنجرانی د لاسلیک وروسته اوس دا بدلونونه د قانون برخه شول. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانه مقدمه خارجه کړې ده. د نوموړي پر ضد د توشخانه کیس فیصله د یاد عدالت چیف جسټیس عامر فاروق نن واوروله او وی ویل چې یاد مقدمه په اوریدو نه ارزي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د اکتوبر په 28 نیټه د توشخانه په نوم په یو قضیه کې د شتمنیو پاړه د ناسم معلوماتو ورکولو په سر عمران خان د قومي اسمبلی له څوکۍ نه لکړې وو او د هغه پر ضد د پوجداري قانون لمخې د کاروي کول مقدمه عدالت ته استولې و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبان حکومت د خزو د سنگارتونونو یا بیوټی پارلرونو د بندیدو امر کړی دی. رويټرز خبری اجانس نن د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د ویان محمد صادق عاکف الخلی خبر ورکړي چې ټول سنگار خونه باید په یو میاشت کې وتړل شي. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته یې لښپګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز لګولی او په زیاتره تعلیمي ادارو کې خزې له کاره منع کولو ترڅنګ د هغوی پارکونو ته په ورتګ هم بندیزونه لګولي. نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په خزو د طالبانو ځپونکو اقدامات غندلي خو د سنگار خونو د بندیدو په حکم یې لا هم تر اوسه موقف مخې ته نه دی راغلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویان دی ویلي چې په سویډن کې د قران پاک د سپکاوي په اړه به په روانه ونی کې یو بیړنې غونډه کوي. د جنیوا میشتې ادارې ویان دی د جولای په څلورمه خبري غونډه ته ویل چې دا غونډه د پاکستان په غوښتنه کوي. نو موږ د غونډې کرن اټا نه د اعلان کړي خو زیاته کړي دا چې د مذهب په سر د کرکې زیاتې دو په موضوع به دا غونډه روانه ونی کوي. د جون پاتې وشتمه د سویډن په سر خار سټاکهوم کې یو کس د قران پاک پاڼې سوځولې دي. د نړۍ یو شمیر اسلامي هوادونو د دې عمل غندنه کړې ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د یو ورځنیو وریزو سیالیو د لړۍ اولنۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام خار د کرکټ په سټیډیم کې کیدونکې ده. سبانۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 د پېښور په وخت 1:00 پیلېږي. ټاکل شوی چې د دې لړۍ دویمه لوبه د جولای په 8 او 3 د جولای په 11 ترسره شي. افغانستان او بنگلاديش به د جولای په 14 او 14 دوه شل وریزو سیالۍ هم کوي. د کرکټ په نړیوال کپ کې به چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 1 د بنگلاديش په وړاندې وي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بلوچستان شیرانی ضلع د نصر کې په پولیسو د برید زد په ژوب کې احتجاجي پرلت جاری ده. احتجاج کوونکي آئنده سره لایحه عمل لري.
کباب د نصر روډ پر تلجری پر مکان کم غټول دی په دپل باندې به بند وي. ژوب د خان کوم لوی لار ده په جام ارتال دی. سبا طالب به آئنده عمل لته اعلان ایت.
د کوز جنوبي وزیرستان انګور اړي اوسیدونکو شکایت کوي چې افغانستان ته په وختو را وختو کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د آی ایم ایف سره د قرض موافقې لاسلیک کولو له وجې د پاکستان د ونډو بازار او روپۍ وده کړې، خو د اقتصادي چارو پوهان دا وده لنډمهاله بولي.
دا یو ڈیوریبل یعنی پایدار یو مستقل ګټه نه ده او نه دا حل دی. دا یو شارټ ټرم اکانومي چې دغه هغې ته یو لایف لاین موږ ویلی شو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به وطن ته کله ستنیږي په دې اړه هم ریپورت لرو. بل یو ریپورت کې به واوري چې ایران کې په 13 شپږو میاشتو کې سده پاسه 3.5 کسان پانسی کړل شوی دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې ریپورتونو ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د جولای په 2 سهار وختي د بلوچستان په شیرانی ضلع کې په یو وسلوال برید کې د دریو پولیس سرتیرو د وژنې ضد احتجاجي پرلت نن په 3 ورځ هم په ژوب کې روان دي. پرلتوال غوښتنه کوي چې په شیرانی او هم په ژوب کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان ترمنځ په لوی سړک د اف سي چک پوسټ باید ختم شي. پرلتوالو تر پرون مازیګره د احتجاج په توګه د وژل شو پولیس سرتیرو د مړو له خخولو انکار کړی و، خو وروسته یې د هغوی جنازې وکړې. دا چې په دې اړه د بلوچستان حکومت تر اوسه څه ویلي دي او یا یې هم کړي دي، په دې او د احتجاج په اړه معلومات په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
و خبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ضلع شیرانی کې د جولای په 2 نیټه د درې پولیسو والا د وژنې په ضد په ژوب کې پرلت نن دریم ورځ هم روان دي. د دې څخه له مخه د جولای په 3 نیټه د پرلت د مشرانو او د ژوب د انتظامی چارواکو ترمنځ خبري وسوې. په نتیجه کې هغه درې واړه پولیس والا مړې و خاور ته سپارل شوي دي. د پرلت د مشرانو په وینا چې سبا ورځ به په ژوب شیرانی کې په بشپړ توګه پیجام ارتال وي. پر دې مهال غوښتنه کړې ده چې د جولای په 15 نیټه دي څوک د ژوب د رئیس اسماعیل خان ترمنځ پر یاد کامی سړک سفر نه کوي. په دې ترڅ کې د جولای په 14 نیټه د ژوب د تجارو د اتحادیې ضلع مشر باران کلیوال و مشال ډیډو ته وویل چې سبا ورځ دي خلک د ژوب د رئیس اسماعیل خان د سړک د لارې سفر نہ کوي.
درنا جاری ده سبب د نصر روډ پر سلجری پر مکان کم غټول دی په دپل باندې به بند وي. ژوب د خان کوم لوی لار ده په جام ارتال دی. سبا طالب به آئنده عمل لته اعلان ایت کول په کاری مخ. موږ دا څلور مطالبه وي. یو اول غوښتنه دغه و چې دغه چک پوسټ د نصر غه ختم کړل شي او دوم مطالبه دغه و چې دغه ډی ان ا چیش د وسی د کس غه او د دریم مطالبه دا و چې جوډیشل انکوایری د وسی بل مطالبه دغه و دي دغه جائز مطالبه د شروع را دغه اف آی آر کم دي دا کم عدالت ته زموږ کسان دي دغه خلاف دوی شي.
بل پلو ته د پرلت د برخوال لوري یو ځل بیا ویل سوي دي چې ترڅو یې غشتنی نوي منل سوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. د ژوب د کمشنر د ودانی او مخته د تیرو درو ورځو راهیسې د روان پرلت په اړه مچکله د ضلع شیرانی د مرستیال کمشنر عصمت الله مندوخیل څخه وپوښتل، نو هغه راته وویل چې کومې غوښتنې د دوی سره اړه لري هغه به دوی اواروي، او دا ډول چې کومې غوښتنې د وفاق یا صوبې سره تړلې دي هغه به کمشنر و صوبې او مرکز ته د یو خط د لارې ولیږي. د نوموړي په وینا چې د ژوب ځای چارواکي د پرلت د ختمولو په خاطر به نن یو ځل بیا د پرلت د مشرانو سره بله ناسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د جولای په دویمه نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان د ضلع شیرانی په دانسر سیمه کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو او پولیسو پر چیک پوسټو باندې برودونه وسول چې له امله درې پولیس والا وژل شوي وو، او د چارواکو په وینا چې د امنیتي سرتیرو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو وسلوال کسم وژل شوی دی. د چامړې چې د شناخت لپاره یې تر اوسه په سیول هسپتال ژوب کېښی دی، لیکن څوک خپل خپلوان نه دی میندل شوي. وروسته تحریک طالبان پاکستان نه یوازې د یادې پیش مداري قبله کړې وه، بلکې په لویه کچه د پولیسو تر څنګ و سرحدي عسکرو ته د لوی ځاني زیان رسولو ادعا هم کړې وه. بل پلوته د سرحدي عسکر له لوري تر دمګړي پورې د یادې پیش په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا نه یوازې په یاده پیښه کې د درې پولیسوالو تر څنګ د یو اف سي ایل کار د مړینې تصدیق شوی دی، بلکې د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو هم د پیش په اړه رپورټ طلب کړی و.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان وفاقي حکومت د احتساب قامي ادارې یا نیب په قانون کې وار بیا بدلون نکړی دي. د نیب په قانون کې د دغه نوي ترمیم منځوري قائم مقام صدر او د سېنات چیرمن صادق سنجرانی بیگا لاسلیک کړی ده چې تر مخه به یې نیب په درغلیو کې د ککړو کسانو د نیولو واک لري، او د درغلیو په تور نیول شوی کسانو جسمانی ریمانډ موده هم له 15 ورځو څخه تر یوې میاشتې پورې غزول شوی ده. بلخوا د حقونو مبارزین او د قانوني چارو پوهان د نیب په قانون کې د دغه نوي بدلونونو په اړه پوښتنه راپورته کوي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک راکوي.
دا لومړی ځل نه دی چې د نیب په قانون کې د حکومت لخوا بدلون راوستل کیږي. تیر کال د پاکستان تحریک انصاف حکومت تر ختمېدونه پس د موجوده د پاکستان ډیموکراټیک موومنت ائتلافي حکومت د نیب په قانون کې ترمیم کړو، او د نیول شوو کسانو د جسمانی ریمانډ موده د نوي ورځو نه 14 ورځو ته راټیټه کړې وه. په دې سربېره د پلټنو په مهال د نیب لخوا د شکمنو کسانو د بند کولو اختیار هم ختم کړو، خو د نوي بدلون په کولو سره حکومت د نیب قانون بیا سخت کړو. د ځانګار او ژورنالیست سویل خان د یاد اډینس ته منظورولو په اړه مشال لډیو ته وویل.
قائم مقام صدر چې کوم وی هغه یو سمبولیک رول ادا کوي د صدر په غیر موجودګۍ کې، او هغه داسې قسم آرډیننس ته هغه اختیار نشته چې هغه آرډیننس پاس کی یا ساين کی، ځکه چې دا خو یو ډیر اهمیت نویت لره معاملې دي او یو قانوني شی دی، نو داسې ته سمبولیکلی ته دا تنشه ساين کولای، ځکه چې دا وخ صدر عارف علوی د ملک نه بار، او هغه دا ونه هغه به دا بل د یا دا آرډیننس په هغه نه ساين کولو.
د حقوق پهانو په وینا د نیب په قانون کې په خوا کې دونکو بدلونونه هم د حکمرانانو په ګټه وو، او اوسنۍ ترمیم هم د حکومت د مخالفینو د تنګولو په نیت شوې ده. د پارلیمان او آئینی چارو ماهر آصف بشیر چودھری په دې اړه مشال لډیو ته وویل.
پراپر لیجسلیشن کی جائے قومی اسمبلی سے پھر سینٹ سے، تو وہ
کپسم طریقہ د قومی اسمبلی او سینٹ تلری د قانون جوړولو هڅه وشي، نو صدر یو وار ردول شي، دویم ځل هم سفر لسترز انتظار غواړي چې قانون منظور شي. د دې اوږدې طریقې نه د ځان بچ کولو لپاره حکومت دا لاره غوره کړه چې د نیب په قانون کې د قائم مقام صدر په لاس بدلون وکړي. د سخکاری چې پرتون کې ورځو کې بعد تحریک انصاف مشر د دې ترمیم شوی قانون لاندې ونیول شي،
وو اسی ترمیم کې تحت جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی.
حقوق پوهان وی چې نیب تل د حکومت د مخالفونو په ضد کارول شوی دی، او د درغلیو د مخ نیولو په ځای سیاسي مقاصد ترسره کړی دی. د سپریم کورټ وکیل بریسټر علي طاهر په دې اړه مشال لډیو ته وویل.
صدر کی جو آرڈیننس کی پاور ہے د صدر د آرډیننس جاری کولو اختیار په غیر معمولی حالاتو کې دی چې کله ډیر زیات ضرورت وي نو آرډیننس جاری کیږي خو هغه ضرورت باید د ملک په ګټه وي د خلکو په ګټه وي د کام په ګټه وي د چانه د انتقام اخیستو لپاره نه وي دلته خو د حکومت نیت بالکل ښکاره دی
کسی کی وکٹمائزیشن کے لیے نہیں ہوتا
خود سپریم کورٹ یو بل وکیل کاشف علی ملک وئی چې قائم مقام صدر هم د صدر کارونو تر سره کولی شي د مشال ریڈیو ته په دې اړه وویل
پیج 5 وی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں تھا کورٹ نے ہولڈ کیا کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیز
د لاہور ہائی کورٹ د پریکل تر مخه قائم مقام صدر ټول خا کارونو تر سره کولی شي چې کم مستقل صدر یې کولی شي د افضل خان شنوری په کیس کې هم عدالت دغه فیصله کړی و د عین لاندې قائم مقام صدر دا واک لري چې د کمی سملای ناست نه وي نو آرډیننس جاری کړي خو د قائم مقام صدر د نیت په اړه زه سوال نه غواړم
اس پر میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا
د زنو کړیو لخوا دا هم ویل کیږي چې د یاد آرډیننس په ضد کې د شي څوک سپریم کورٹ ته درخواست ورکړي او د پلي کېدو مخه ونیسي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ
د مشال خبرونه اوري د کوز جنوبي وزیرستان د انګورړي اوسیدونکو کیله کوي چې له افغانستان سره په پوله د تاګ او راتګ او تجارت په برخه کې د پاکستان حکومت د بندیزونو لوجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي د دوی په خبره په دروازه افغانستان ته د وختو پر مهال په دو قطارونو کې تر ډیره وخت انتظار کوي دوی خپل بل استونزه د انټرنیټ او ټلیفون د نشټوالي هم یادوي او زیاتوي چې مجبوری ده چې خپل موبایل ټلیفونونو کې په افغانستان کې د فعالو مخابراتی کمپنیو سیمونه وکاروي په قامي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاد مولانا جمال الدین وای د انګور اړې د خلکو لستونکو خبر دی او د حل لپاره هڅه کوي د اشتیاق مسید ریپورت کې نور حال ورو
په دګي پراکشه د انګور اډا سیمه او سې دین کای دین محمد مشال ریډیو تا ویایي
دلته د انګور اډې په تاګو تاګه زکه چې دا مزه وځي چې کیندي ځنې خلکو بارډرونو ده دا او فلارینه پوسټي کورینه دوه ځای دي دا نه اې دا تر صف ستوند دي چې دوی د ګنټي په انټري کې خالي تروي کله کله دې ته موږ ته باندې کو دا خلک د سخت مشکلات سره مخ مخ تای او بل انګور اډې کې نتورک هم ستاسو د خلک چې کیم دا د افغانستان چې کیم افغان دي سیند هغه نتورک کې ملاوي چې کیم د بارډر د خلکو په تور شپه کې ستل راځي په موږ ته ولات نشه کاڅنګ چې په تور خم باندې دی یا په چمن
د انګور اډا اوسیدین کی پخپلا سیمک شه نور دکې مشکلات سره مخامخ دی په دغه براکښه د محمد رسول خبره هم وروي
انګور اډا بارډر علاقہ جو خدا جل مهروم په تشوي جو بجلی تر تا نشتا او نه پر راځي پر غلې دو د لکه مشتنه رو کوي ضرورت سہولت نشتا نتور د مشتو پاکستان ته لګې تلای جاي په هر پنځ کلا کې تلای جاي نه دلته دی سر شتا نه دي دل شتا هیڅ خدا هغه ته یی چې خیر ده کته مل تفریج پور دی نر کا وی ها چې ا دې سر کې څه په تبعال کا بل چې د مش کیم تر پور ته یا د مش دلا تا لوکل خلکو کیم کاروبار کو تو ور سره د کاروبار کې مشتا سنتیار
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستانه د قومي اسمبلی نمائنده او د سیفران سټینډینګ کمیټي چیئرمن مولانا جمال الدین مخیتا د انګور اډا اوسې دین کې وشتن ښه شوې هغه وویل
جواب طلب کی نو انشاء اللہ افغانستان نیم په پاکستان شه دای وانګیرا دا په ورک شه نه جایده دینه دی ورې په برمل شه نه جایده دینه دی ان شاء الله تعالی کدی چې کومه ټه په تر سره دال کاوش را کوشش کوي
د انګور اډا اوسې دین کې مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کده پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی سیمه حقوقي زر ور و نه رسول بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول بنه با مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د پاکستان د ونډو په بازار یا سټاک ایکسچینج کې د کاروباري اونې په لومړۍ ورځ انډیکس تر 2500 پوینټونه براتللې. د اقتصادي چارو ځنې پوهان د دې وجه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره د پاکستان تړون یادوي چې لمخې به یې دغه اداره پاکستان ته 3 ارب ډالر قرض ورکوي. خو د پوهان زیاتوي چې د دې تړون وروسته به حکومت ته سختې فیصلې کولوي. دا چې د تړون د پاکستان د اوسنی او یا هم تر ټاکنو وروسته د نوي جوړیدونکو حکومت لپاره کوم چیلنجونه له ځان سره راوړي دي دا به د نیازري په ریپورت کې واورو.
اقتصادی پوهان او پانګوال د پاکستان د ونډو بازار کې کاروبار خکېدلو علت د پاکستان د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د 3 ارب ډالرو تړون خای او وایي چې د دې تړون سره د پاکستان د دیوالیه کېدو خطر وزنډی ده. خدا د پاکستان د کمزوري اقتصاد د خکېدو مستقل لاره نه ده. د پاکستان سټاک ایکسچینج یو ډایرکټر او په کراچۍ کې پانګوال زبیر موتیوالا د جولای په 3مه نیټه مشال ریډیو ته وویل
چې IMF نه هم سره کانټاکټ کړی دی.
دی وایي چې IMF سره تړون وکړو. نن دا کاروبار خای چې موږ دې ته څومره اړتیا لرله. د ونډو بازار کې نن کاروبار د خای چې د IMF پروګرام د پاکستان د لپاره څومره ګټور دی. د پاکستان د کمزوري اقتصاد د لپاره بل لار نه و او دا تړون چې نور څومره د ځنخ کار کېدو زیانې د پاکستان کمزوري اقتصاد ته وو او کدا تړون نه وشوي نو پاکستان د دیوالیه کېدو په لارې وو.
دین نه یوګي ته پاکستان ډیفالت کی طرف جا سکتا ہے.
د پاکستان د ونډو بازار چې د لوی اختر د چټیان وروستو د جولای په 3مه کاروباري اونۍ پیل شو د سره د سلو کمپنیانو پوینټونه 1,425 خلصتو د رومبای روزي د کاروبار د ختمې دوه پورې پکې 2,445 پوینټونه اضافه شوي. دا په داسې حال کې چې درې ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو د نړیوالې مالیاتی ادارې سره د سټاپ لیول تړون شوي. په 12 جولای با د بورډ غونډه کیږي او د هغې وروسته به پاکستان ته پیسې راتلل پیل شي. بلخوا پاکستان کې د پیسو بدلونکو د اتحادیې جنرال سیکرټري ظفر چا بیا د جولای په 3مه مشال لیډیو ته ویلي د جون په 3مه سټیټ بینک او نور بینکونه بندو. خدای میب سره د تړون رستو په آزاد مارکیټ کې بیا امریکایي ډالر 8 روپۍ ارزان شوی او په آزاد مارکیټ کې چې ډالر د اختر نوړان دی 2.9 روپۍ وو د جون په 3مه بیا 2.2 روپو ته راښکته شوی دی. ظفر پراچا وایي داسې ښکاري چې ډالر به تر 40 روپۍ ارزان شي خو د اوږدې مودې دپاره په کمه بیا په ځای ساتلی ګران دي. ولې چې د ملک مجموعي اقتصادي حالت ډېر خنته او په ملک کې ډالر نشتا او روپۍ له سخت فشار سره مخته. بلخوا اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصاد د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق نه پوښتنه وکړه چې د IMF سره د 3 ارب ډالرو شوی تړون به پاکستان ته سمدستي څه ګټوي او آیا د دې سره به د پاکستان اقتصاد په مستقل توګه خوشي. نو نوموړي وویل
یو ډیوریبل یعنی پایدار یو مستقل لانګ ټرم ګټه نه ده او نه دا حل دی. دا یو شارټ ټرم اکانومي چې دغه هغې ته یو لایف لاین موږ ویلی شو چې دا میلاو شو رسکو کړی شوه IMF خپل رول نه ورکو نو دا د پاکستان په ګټه کې ده او دغه ریفارمس چې دي په دغه باندې عمل وکړي نو دغه موږ ویلی شو چې دا یو پایدار حل ته به پلی شي پاکستان اکانومي.
په کراچۍ کې اقتصاد پوه جرنلست وکیل رحمان بیا وایي اوس به پاکستان لا د IMF پروګرام سر رسول هم بھی
مستقل چه دینو فائدہ با آغا صورت کی حاصلی دی شی چه کم موجوده حکومت تی یا دینا پس چه کم حکومت را روان دی چه آغا بیا دا سی پالیسیان او دا سی طریقے سر اقداماتو کی دا آغای پا نتیجہ که چه خپل معاشی چه کم خرابیانی دی ختم شی.
دا وکیل رحمان پو اینا چه دا IMF دا پروگرام دا پارا سخت فیصلی کول دی باید چه دا حکومت نگران حکومت او بیا دا ٹاکن رستو چه نوی حکومت رازی فیصلی بدا سنگ کوی که سخت فیصلی وشوی اقتصاد بخشی او که د سیاسی ګټو لپاره سیاسی فیصله وشوي نو د تیر په سیر نقصان به د پاکستان اقتصاد توی. د IMF سره د 3 ارب ډالرو تړون تر سره شوی. پراتونکې نه همیاشتو کې به پاکستان ته 3 ارب ډالر ملويږي چړم به قسمه 1.1 ارب ډالر په روانه میاشت کې ملاوشي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروي
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندري جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د د مشال خبرونه دي. نن سبا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د انګلند نه پاکستان ته د ستنېدو اوازې دي. نو موړه سلور کاله مخکې د علاج لپاره د شپږو نیو په ضمانت لندن ته تللی وو. پاکستان سپریم کورټ په 2019 کال کې د نواز شریف پر ضد د درغلۍ په یو مقدمه کې هغه د هیواد په سیاست کې له برخې اخیستونه د ټول عمر لپاره نه اهله کړی وو. خو 13 جون میاشت کې قومي اسمبلی یو قانون منظور کړ چې له مخې د یو سیاستوال د نه اهلی مودا زیات نه زیات تر 15 کلونو پورې ټاکل شوې ده. په دې موضوع د شانواز ترګزی ریپورت کې نور حال اورو.
وفاقی وزیر خزانه اسحاق ډار ویلي راتلونکو انتخاباتو کې به نواز شریف برخه اخلي، ځکه د نوي قانون سازۍ د وجې په نوموړي لګیدلې بندیزونه ختم شوې دي. د جولای په 3مه د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د خبرو په محل اسحاق ډار دا هم ویلي په کومه مقدمه کې چې نواز شریف نه اهله شو، هم هغه مقدمه کې مریم نواز بری شوې، نو هم په دغه مقدمه کې نواز شریف هم بری کېدای شي. د کراچۍ د پوهنتون د صحافت د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته وویل په آئینی پاکستان کې خدا نه دی لیکلی شوی چې ګنې یو تندې د ټول عمر دپاره نه حل شي. خو هغه وخت چیف جسټس ساقب نثار د نواز شریف په مقدمه کې د آئین خپل یو نوی رقم تشریح کړی وه.
اور دیکھیے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ عمر بند کے لیے
او ګوره په نړۍ کې چرته هم نه کیږي چې د ټول عمر لپاره سوک سزا شي، دا خالص انتقام وي. دویمه خبر دا ده چې سیاسي نظریې او سیاسي مشران د امتنای قوانینو د لارې نشي بهر کېدی. د دې تر ټولو غټ مثال د بټو پانسی و چې بټو ته غوتا سو پانسی ورکړه، خو ګونته یې نوې ژوند ملو شو چې د اته او یې مینه تر دنن پورې اقتدار ته راغلی ده او دراتلو د پر ورته لارې هم آزادې دي. بٹو مانا ذوالفقار علی بٹو چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم وو، او هغه ته د سپریم کورټ لخوا په 1908 کې د قتل په تور د پانسی سزا ورولې شوی و. نواز شریف په 2019 کې د درغلی په تورن کې د هغه وخت چیف جسټس ساقب نثار او ورسره په عدالت کې د ناستو ځینو ججانو لخوا نه حل شوی. هم د دغه تورن د لاندې عدالت نواز شریف ته سزا هم ورولې وه. اوس چې دغه قانون منظور شو نو د نواز شریف تر څنګ د تحریک استحکام پارټي په نوم نوی ګوند مشر جهانگیر ترین هم ترې استفاده کولی شي، ځکه جهانگیر ترین هم په هغه کال د درغلیو په تورن کې نه هله ګرځېدلی و. د نواز شریف د بهر ملته د تک وروسته هم د دې ګوند مسلم لیگ نواز انتخابي مهمونه لور مریم نواز ورور او موجوده ودرادم شهباز شریف او د ګوند نورو تنانو کول. خود تجزیه کار محمود جان بابر وای که نواز شریف په خپل په انتخابی مهم کې برخه اخلي نو دا به د ګوند په ګټه تمام شي.
د پاکستان طاقتور حلقو هم عمران خان سره لاس امداد کولو او زیاتر خلک عمران خان ته روانو. نو اوس د عمران خان په دې حل کې د هغه کمزوري د نواز شریف طاقت دی، او د نواز شریف طاقت خپل پارټۍ د پر ټولې پارټۍ د پر بدای دومره لوی طاقت دی. زما په خیال باندې د نواز شریف راتلل به د پاکستان سیاست بالکل بدلی، او دې سره به د نواز شریف هغه اخلاقي پوزیشن هم بدل شي. کوم چې د په حق باندې خبره شوه چې د پاکستان پیسې خوړلې دي او د په معافي غوښتې ده بهر ته لیکه دی راشي، نو د هغه اخلاقي او نفسیاتي او سیاسي ټول مسلې به د پارټۍ حل شي.
ډاکټر توصیف احمد خان زیاته کړه تر دې وړاندې که څه هم وزیر زمان یا نور سیاسي مشران نه حل شوي، هم هغه عدالتونه واپس اهل ګرځولي او په ځینو مجرمانه عملونو کې سزاګانې هم ورته ختمې کړې. نو ښکاري چې ګنې په سزاګانو ورکولو کې بدنیتي شامله وه. ډاکټر توصیف احمد خان نه دا پوښتنه چې بیا نو د داسې عمل سره به د عامو خلکو په عدالتونو باور ختمیږي او کنه؟ عوامو او عدالتونو ترمنځ غټه فاصله ده، خو له بده مرغه د عوامو د سیاستدانانو ترمنځ هم غټه فاصله ده. لکه نواز شریف له راتک په کارو جیل کې په کارو مقابله ورله کول په کارو دوبۍ سعودي او یا لندن نه چې ګوند چلوي، نو د عوامو فاصله خو به زیاتېږي، او بیا په داسې وخت کې هم چې ګرانی ورسره سیوا کېږي. په کال 2019 کې د نومبر په میاشت کې نواز شریف د علاج دپاره لندن ته لاړ. د علاج دپاره نوموړي د جیل نه د شپږو هفتو دپاره ضمانت واخست، خو پاکستان ته یې واپسي لا هم نه ده کړې. اوس چې د نوي قانون د مخې د نا اهلۍ سزا 15 کاله مقرره شوې، نو د مسلم لیگ نواز ځلې پلویان وایي ممکن نه ده نواز شریف د اګست په میاشت کې پاکستان ته ستون شي. یاد دې وي چې تیر وزیر اعظم عمران خان په ضد هم په عدالتونو کې ځینې مقدمې روانې دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشران او په خپل عمران خان هم داسې اندېښنې خودلې. ممکن نه ده عمران خان په خپل هم د څه مودې لپاره د انتخاباتو لپاره نه حل شي او د عدالت لخوا سزا هم شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د بلوچستان شیرانی ضلع په د نصر سیمه کې د دریو پولیسوالو د وجنې ضد په ژوب کې ناست احتجاج کوونکي وایي چې سبا به په ژوب او شیرانی ضلعو کې هړتال کوي. د جولای په دویمه سهار وختي په د نصر کې وسلوالو درې پولیسوالو وجلي وو چې طالبانو یې ذمواري منلې ده. امنیتي ځواکونو په جوابي ډزو کې یو وسلوال هم وجل شوی. د دې پیښې پر ضد په ژوب کې پرلت نن په درېیمه ورځ هم روان دی. احتجاج کوونکي د امنیت ټینګولو او د سرحدي اسکارو د پوسټو ختمولو غوښتنه کوي. چارواکي وایي له دوی سره یې خبرې اترې روانې دي. د پاکستان ځایناستي ولسمشر او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب ادارې یعنی په قانون کې د بدلون په اړه فرمان جاري کړی دی. د نوي بدلون له مخه به که یو تن د نیب لخوا ونیول شي نو د جسماني ریمانډ موده به یې له 14 په ځای د 150 ورځو پورې وي. دا راز د نوي فرمان له مخه که یو ملزم له نیب سره په پلټنو کې همکاري نه کوي نو د دې ادارې مشر د دغه کس د نیولو امر هم کولی شي. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانی مقدمه خارجه کړې. ویل دي چې دا په اوریدو نه ارزي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2022 کال د اکتوبر په 28 نیټه د توشخانی په نوم په قضیه کې د شتمنیو په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو په سر عمران خان د قومي اسمبلی له چوکۍ نه اهله کړې وو. دا پر ضد د فوجداري قانون له مخې د کاروایي کولو لپاره مقدمه عدالت ته استولې وه. په افغانستان کې د طالبان حکومت د خزو د سنگارتونونو یا بیوټی پارلرونو د بندیدو امر کړی. رویټرز اجانس نن خبر ورکړی دی چې ټول سنگارخونه د حکومت لخوا امر تر مخه په کار د پیو میاشت کې بند شي. د 2020 کال په اگست کې طالبانو په واکې ترلاسه وروسته د تعلیم او کار په شمول په جنکو او خزو یو شمیر بندیزونه لګولې دي. د مشال ریډیو خبرونه کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د ایران د بشري حقوقو تنظیم ویلي په تیر شپږو میاشتو کې په دغه هیواد کې حکومت 355 کسان پانسي کړي. د دې تنظیم مشر محمود اميري مقدم د آزاد اروپا ریډیو فردا څنګه ته ویلي چې په ایران کې د تورونو کسانو پانسي زکه زیاته شوې چې حکومت غواړي لدې لارې په خلکو کې ويره خوره کړي او غوي له حکومت زد احتجاجونو لاس واخلي. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم پانسي شوي چې په 1300 میاشتو کې د حکومت خلاف لاریونونو کې برخه اخیستي وه او په بیلابیلو تورونو زندان ته چول شوي وو. صفي الله ستانکزی په نور حال خبروي.
ایران د 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې تر 350 ډیر کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ډله کې څه باندې 200 تنه د مخدره موادو په جرمونو بندیانو. د راپورونو له مخې ایران د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو له فشارونو سره سره د لکتر لګ درې ورستیو کلونو په نسبت سږ کال په بیساري کې چې د اعدامونو شمیر زیات کړي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود اميري مقدم د آزاد اروپا راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې دغه اعدامونو په اړه زیات کړه.
د دغه 355 کسانو له ډلې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان ترې په خپل راپور کې یادونه کړې، یوازې 43 مورد یې رسمي رسنیو اعلان کړي او پاتې نور موارد موږ د غیر رسمي منابعو څخه ترلاسه کړي، لکه د اعدام شوو کسانو د کورنۍ غړي، وکیلان، د زندان سرچینې او په غیر رسمي توګه خپل قضایي سیستم. نو په همدې اساس موږ فکر کوو چې اصلي شمېر یې سل په سلو کې له دغو چې موږ یې خبرو پورته دي، خو ویلی شو چې زموږ ارقام د حکومت د ارقامو په مقایسه واقعیت ته نږدې دي.
محمود امیری مقدم وایي د ایران حکومت د خلکو په تیره بیا هغو کسانو د ویرولو لپاره اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونو کې برخه اخلي. که څه هم ښاغلي مقدم ویلي په څه باندې 350 اعدامیانو کې له 200 زیات کسان د مخدره موادو په جرمونو نیول شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مقرې په ناروې کې دی د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې زیاته کړې چې د 345 اعدام شویو اتباعو له ډلې د یو او یو بلوڅ اتباعو نمونه لیدل کیږي او پر 206 کسانو د مخدره موادو جرمونه تړلي وو. په دغه راپور کې د ایران د سیاسي اعدامونو یادونه هم شوې او ویل شوي 15 تنه ایرانیان په مظاهرو کې د ګډون او 2 تنه دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام شوي. په راپور کې د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدامونه او هم د ایرانی پوځیانو په وژنې د تورنو صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی اعدامونو ته اشاره شوی چې د ایران د خلکو له اعتراضونو او د نړیوالې ټولنې لکلک مخالفت سره سره حکومت دغه کسان په دار وځړول. ایران د بشری حقوقو سازمان په خپل راپور کې د یو شمیر دوه تابعاته ایرانیانو اعدام ته هم اشاره کړې چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو ترمنځ لږ تر لږه شپږ افغانان هم شامل دي. تیر 2022 کال بیا د 1400 افغانانو د اعدام پیښې راپور شوې وې. د راپورونو له مخې ګڼ دغه اعدام شوي کسان د فشار او شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي او د بشري حقونو پراخې سرغړونې بندې کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال رادیو خبرونه دي پرونو کې ورته د افغانستان د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ ته چې اوسیدونکو د ژوند د نورو لومړنیو اسانتیاو د نشټوالي ترڅنګ په روغتیاي برخه کې هم لګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی د طالبانو د حکومت د چارواکو څخه په روغتیاي برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کوي. بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د روغتیاي چارو چارواکي د یادې ولسوالۍ د خلکو د روغتیاي ستونزو د حل ډاډ ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي څنګه چې لازمه ده دوی ته په روغتیایي برخو کې خدمات نه دي وړاندې شوي. دوی په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د روغتیایي ستونزو د حل غوښتنه کوي. د نورګل ولسوالۍ د شولت دری اوسیدونکو ایاز خان وایي د ژوند د نورو لومړنیو اسانتیاو په نشوالي سربیره د روغتیا پوهنې بیارغونې او نورو اړینو برخو کې لپامه غورځول شوی دی.
نو دا مریضان په وګو یا جنازه کې یا په گاډو کې نو د سره کوم لک مشکل شته دی. خدا به یا څوکۍ ته یا صداباد ته چې غسرې ته هلته انتقالونو ډیر د ستونزو مشکل سره زموږ د ولس مخ دی چې دلته کې لک نشته دی.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو پر زیاتوالي ټینګار کوي او له مسؤلینو او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې په روغتیایي برخه کې دی ورته زیات پام واړول شي. د انعام الله په نوم یو تن وایي
چې عجل مریض شي پوګی وړو دا سړک پورې پوګی وړو هغلته به سړک هم خراب دی او بیا ګاډی راغواړو ګاډی راغواړو ته ناست یو شپږ ساعته یا اووه ساعته بعد ګاډی ورسېږي. هغه نه وروسته به مریض بار کړو بیا خیوې ته یا نورګل ته ورسونو یا لاره کې مریض وفات شوی او یا چې دی نو دغه ته رسیدګي وشي نو ډېر ستونزې سره مونږ.
په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت روغتیایي چارواکي هم په نورګل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې پرتی ستونزې مني او د حل داډي ورکوي. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس مظفر مخلص وایي په کونړ کې د روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې هلیسلي ګړندۍ کړي چې لمخې به یې تر ډیره په نورګل او نورو ولسوالیو کې د خلکو روغتیایي ستونزې راکمې شي.
څومره امکانات چې موږ ته په لاس باندې راغلي دي هماغه مستحق خلک چې دي هغې ته مو په خپلو ساحو کې روغتیایي مراکز پلان کړي دي. چون په دې وروستیو کې یو فیصله په دې باندې شوې وه چې دغه ایمچټیز یا موبایل ټیمونه یا سیار کلینیکونه دا په فکس باندې تبدیل شي. نو اوس هم په دغه باندې کار روان دی چې دغې جملې نه یو داوري به وکړمه. د آی ایم سي موسسې چې دلته په کونړ ولایت کې وه موبایل ټیمونه درلودل چې هغې جملې نه څلور په فکس باندې بدلېږي.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې زیاتره اوسیدونکي په درو او غرایزو سیمو کې ژوند کوي چې د ژوند د نورو اسانتیاو له نشوالي سربیره په روغتیایي برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. دوی د روغتیایي مرکزونو د زیاتوالي پوهنې بیارغونې او نورو اړینو برخو کې د طالبانو د حکومت او نورو مرستندوی ادارو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د افغانستان خوست ولایت کې د کرکټ د پرمختیاي ادارې په بلنه د سپورتس د خبريالانو نړیواله ورځ ونمانځل شو. د برنامه تابع کونکو ویل مخیه د بیلابیلو لوبو د سپورتس ترمنځ د همغږي ډیر ولو د ورزشي خبريالانو ستونزو ته د حل لارې چارې لټول دي. په دې حق له تفصيل د نجيب الله الوخیل ریپورت کې ورو.
په خوست کې د ورزشي خبريالانو د نړیوال ورځ د منځغونډې ګډونوال وایي سپورت د خلکو په هڅونه او د ورزش د برخې د پرمختیا په کار کې د رسنیو د ورزشي خبريالانو هڅې ګټورې او اغیزمنې تمامې شوې دي. دوی له ورزشي ادارو او فدراسیونونو، اولمپیک کمیټې او کرکټ بورډ غواړي چې د رسنیو د ورزشي خبرونو هر اړخیز ملاتړ وکړي. ورزشي خبريال ایوب یاد مشال رادیو ته په ټولنه په ځانګړي ډول رسنیز ډګر کې د ورزشي خبريالانو د رول په باب وایي.
خلک له لوب سره آشنا کیږي او خلکو ته د دې زمينه مساعدهږي چې دوی د خپل روغتیا په خاطر باندې ورزش ته تشویق شي او همدا ډول موږ تاسو په نړیواله کچه باندې وینو چې د افغانستان نوم روښانه ساتلی. دا د همدغه ورزشي خبري اعلانو برکت ته چې نن په افغانستان کې ورزش ډیر پرمختګ کړی دی او خلک ورزش پیژني، لوبي پیژني، د لوبي په هر اړخ باندې پوهیږي.
قسم له لزګونو کلونو رئیس په افغانستان کې یو شمیر لوبي دودي خو تر کومه چې معلومیږي د سیمه ایزو رسنیو ډیره پاملرنه کرکټ ته ده. ورزشی خبریال شاهد الله زواک وایي
یوازې کرکټ او فوټبال نه دی، د دې سره په څنګ کې نورې ورزشي لوبې دي چې هغه د ورزش په برخه کې راټولې دي، چې په هغه کې ځغاسته ده، نیزه بازی ده، بوکسینګ دی او لمبو وهنه او نورې لوبې. هغه چې د افغانستان لوبغاړي پکې مصروف دي، په افغانستان داخل کې لوبې کېږي، هغه ته باید خبري په خاخ ورکړي.
ورزشی خبریالان د دوی مسلکی ظرفیت لوړونه، مادي امکانات له لوبډلو سره همغږي او پر رسنیو کې د لوبو د خبرېدو لپاره کافي وخت له خپلو مهمو اړتیاو څخه یادوي. ورزشی خبریال او د کرکټ د برخي او مبصر بهار سمسور ویل
په هیواد کې ورزشی خبریالان هم په بیلابیلو برخو کې لستونز سره مخ دي. په تیر کې یو څه ادرسونه وو چې د ورزشی خبریالانو په برخه کې بیکار کوو، ولی په اوسنی وخت کې اړتیا ده د چې ورزشی خبریالان هم سپورت او تشویق شي ترڅو ورزشی خبریالۍ ته په منظمه توګه باندې کار شوی.
بلدوری ته د خوست کرکټ د پرمختیایي ادارې مسؤلین وایي چې ورزشي خبريالانو لپاره د اسانتیا او د برابرولو لپاره هڅې کوي. د یادې ادارې د رسنیو د برخې مسؤل اکبر علي سمون وویل
په ټوله کې له دغې ورځې نمانځلو هدف همدا و چې ورزشي خبريالانو او د خوست کرکټ ادارې ترمنځ همغږي رامنځته شي، د خبريالانو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي. په تېر کې هم ورزشي خبريالانو ته د افغان کرکټ بورډ له لورې روزنیز ورکشاپونه دایر شوي او پلان شته چې په نږدې راتلونکي کې د وزارت لوړونه په برخه کې روزنیز ورکشاپونه دایر شي.
یاد دیوی سره د دې چې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې له لسګونو کلونو راهیسې یو شمېر رسمي او غیر رسمي لوبې دودي او بیلابیل کسان په تمرینونو بوختي، خو ورزشکاران د مسلکي زده کړو او د لوبو لپاره د میدانونو او وسایلو په برخه کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار لنه هو د مخم تر و بجو، د شپې لنه هو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا. او رګون کو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نه هو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
دا وخت لکونه پښتانه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. په دوی کې ځنې له مجبورۍ او ځنې د ښه ژوند په تلاش کې کړه شوې دي. بیا هم دوی د خپل خړپوس او وطن پرې خودل او پردی وطن ته کډیدل یو لوی چیلنج بولی. خو له دې چیلنج سره غوی ته د خ ژوند داسې موقع په لاس ورغلی چې په خپل وطن کې تر لاسه کول یې ممکن نه وو. د مشال ریډیو خبريال عبدالحی کاکړ په یورپی هیوادونو کې میشتو بهرنیانو او پتیره بیا په پښتنو ته د ورپېخو چیلنجونو او موقعو په اړه برتانیا ته سفر کړی او د غازانګړې ریپورت جوړ کړی چې پسند را پیلېږي.
مسافری دلگیر است، دلگیر است این مسافری دلگیر است، و مثل یک شب سیاه تاریک است، تاریک است این مسافری.
سلور کال اوسو چی عبدالقیوم ترین لغپلی مرمنی هینا کرگر سره په لندن کې ژوند کوي، او چې کله یې زما په فرمایش په دری ژبه د مسافری دغه سندره راته زمزمه کړه، نو ماته احساس وسو چې د زړه او فکر اوس هم په خپل پلرني وطن افغانستان کې میشتي.
الهي کاش به ملک خود برگردیم، به ملک کې زندگی را سر کردیم.
ما نمایش های خیلی خبرهای افغانستان میشنیم، از مردم افغانستان موضوع هستیم چی میگذرده.
زه تل د افغانستان په اړه خبرونه ګورم چې هلته د خلکو حالت څنګه دی. په دې ځان په هول غواړم چې څلور کاله وړاندې چې دلته راغلی یم، نو هلته په وطن کې وضعیت څومره زیات بدل شوی دی. زما نیم زړه همیشه هلته وي. له خپلې کورنۍ سره په ټلیفوني تماس کې یم، دا حالت مې خفه کوي. وجه یې دا ده چې هلته لوی شوی یم، دود دستور مې هلته دی، خلک پیژنم، دوستان لرم. زړه مې غواړي چې په وطن کې مې آرامي راشي او وسیم شم. دلته په لندن کې چې څومره کار کوم، د هغې 5% که په وطن کې وکړم نو ژوند به ښه تیریږي.
50%
دور از چمن، دور از وطن بمانده ایم، بمثل یک گلی که هیچ رنگ ندارد، مانند یک ملک که فرهنگ ندارد.
کار نلرو کنه چی نلرو به لارو دا آرمونیم اخستلا به بده دا سندر ار وقت ویلا، او منگ دیر وقت مور پلار سر تیر کو بے ودی چی دا سندر شروع کرا بے مور پلان سر چڑھل.
دا بے وطنی دا ژور خفقان یوازی عبدالقیوم نه احساسوی، بلکې د نړۍ هر وګړی چې خپل کلی، کور او وطن پرېږدي، نو شایي د ژوند تر اخري سلګي پوری د بے وطنی احساس له ځان سره ګرځوي. څوک له مجبورۍ او څوک بیا د بهتر ژوند په لټون خپل وطن پرېږدي او بل وطن ته کډه کیږي. د نړۍ د زیاتره هیوادونو د یو شمیر وګړو په څیر لوی شمیر پښتانه هم دا مهال په عرب او اروپایي هیوادونو کې مسافر دي. کله چې یو څوک له خپل وطنه بل وطن ته کډه سي، نو په نوي وطن کې د سترګو په عرب کې پردی سي. نه یوازې لارې کوڅې نوي سي، دود دستور ټولنه خواړه بدل سي، بلکې په نوي ځای کې ژوند کول ورته یو لوی چیلنج وګرځي.
کلی نه راغلو، نه راغونه کلی وو، هغې نه دومره لوی جمپ مونږ وکړو چې یو کې ته راغلو. بل خلک، بله ژبه، بل کلتور، چا خبرې چا سره نه وکړه. ستاسو چې کوم پڑوسی دی، ګاونډي دی، هغه تاسو سره خبرې نه کوي. لس کاله مونږ سره خبرې نه وې کړې. مونږ حیران شو دا کوم ملک ته مونږ راغلو. پاکستان زموږ علاقو کې خو خلک ملاویږي، یار سړي څوک پېژنې، هنر پېژنې، ټول دا سره ملاویږي. یو عجیبه خو نه ده، ما یا الله دا مونږ کوم ځای ته راغلو. مونږ خپل پلار ته چې مونږ واپس راغلو، نو زما پلار ما ته چې بچنه دا ملک ډېر خیر دی کې تعلیم ته ینګې، تعلیم ته لپاره ډېر سکوپ دی، ته ډېر انټیلیجنټ. بیا زموږ پلار مونږ ته سره کړ چې نه دا ملک خیمه لا ټیکونه مونږ منه کې ته انګلیش پراتل بار به زموږ خلک بول چې دا پاکی دوله بار او باسه دوله پیسې ورکای. هغه چې دا امیګریشن دی ملک کې ډېر پرابلم شروع کی، دل پار دی خلکو واپس بس. او زمږه دکان نه به سزو، زم کور کې به پټول نو بم غوږ غل غي مل ډیر حل حالات. لکه زم پلار دی ویژن ډیر کني، هغه د ملک ته غبراوی غم کول ته تاسو چې جهل هم تلار شنه، تاسو به ډوډۍ موډه بلاوی کی غم کوي. او ډیر هم له کانفیډنټ ورکو چې تاسو سره غم کوي، د ملک ډیر خده، دلته انصاف ته تاسو به کامیاب وي. موږ خپل پلار خبر واردل، الحمدلله نن موږ ټول بچی کو سی ټول کامیاب دي.
دا بشیر حمید خانو چې شاوخوا 50 کال وړاندې د خیبر پښتونخوا له مانسیری څخه برتانیې ته کډه شوی وو. د مور او پلار لا دمخه په لندن کې اوسېدل. کله چې بشیر احمد خان له پاکستان برتانیې ته ورغلی وو نو د نن په مقابله کې هغه وخت په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې د بهرنانو شمیر کم وو، خو نن تصویر چورلاټ بدل دی. زه په دې ټرین کې ناست د لندن له مرکزه څخه په سیون کینګز سیمه کې د پښتنو یوې حجرې ته روان یم. په ټرین کې انګریزان د نشت برابر دي، په دې کې افریقایان، هندیان، عربیان، اروپایان، مطلب د هر نسل سړي ښځې او ماشومان سفر کوي. د هنګو د آصف خان په دې حجره کې د هرې جمعې په شپه د هغه ملګري راغونډې شي. نن شاوخوا دولس پښتانه راټول شوي، ځینې پکې د بلیرډ لوبه کوي، څوک تاش، څوک بیا ګپې لګوي. دوی د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو دي، څوک وکیل، څوک د رستورانت مالک، څوک زده کوونکی او څوک پکې بل کاروبار کوي. نن په دې حجره کې د هنګو نیم منګشم ناست دی. د چې درې څلوېښت کاله له مخه لندن ته راغلی وو نو دلته دومره پښتانه نه وو لکه نن چې دي.
کلچر او بدل وو بے شک، صرف یوز شی تکلیف داسې زیات وو چې موږ خپل کسان کم وو، پښتانه ډېر کم وو. د چېرته پښتون به چې میراو شو او پښتو به مې چې ورسره وویله نو موږ وایو چې ډېر به خوشحاله شول، او موږ وایو چې د ژبې د مېزقوم د زنګ لرې شولو.
په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت پښتانه او نور بهرنیان له حکومتي نظامه ځکه ډیر خوشحاله دي چې د دوی په وینا ورسره د رنګ، نسل، مذهب یا بل شناخت پر بنیاد تعصب او ناانصافي نه کېږي. بشیر احمد خان شاوخوا 50 کاله وروسته هم لندن ته په تګ پښیمانه نه دی.
زه خو تاسو ته خبر کوم چې یو کې چې د دې لینډ اف اپورچونټیز دی، موږ راغلو نه موږ څخه تعلیمونه تر میټرک کړل، دلته موږ تعلیمونه موږ اور خپل کورونه مواصل فائنینشلی موږ بیٹر افو، اور زموږ بچی ته زموږ لوچ دا پروفیسر دا جی پی بی دا په یو سی ایل کې یونیورسيال دی، زموږ جوه کنسلټنټ دی، اور زموږ بڑی کې جوه ټیچر. نو دا چې فیسیلیټی وکړي دا اپورچونټی دی ملک هر یو انسان لا کلر دے حکم کلر دے کوم ملک نه راغلی کو تا کې قابلیت دی تاسو ته اپورچونټی تاسو سره سي دښه لري. موږ ته بالکل داسې نه لګي چې موږ په پاکستان کې پاتې کیږو او په انګلند کې پاتې کیږو، ځکه چې زموږ بچی، زموږ کلچر، زموږ جماعتونه زموږ لپاره فری ازادي ده. او زموږ د یو کې چې پرایم منسٹر ګوره د ایشین خبر حکم تاسو ته دی وال دی، او زموږ لارډ میئر چې دغه صدیق خان دی مسلمان دی، او زموږ چې کوم هیلتھ منسٹر ساج جاوید دی هغه به د بس ډرایور زوی هغه د اپورچونټی رسیدل. نو تاسو کو قابلیت تاسو پرایم منسٹر پور سره دیش دا سيزونه موږ زموږ ملک پاس پاس بلنه.
یوازې پښتانه نه بلکې په برتانیا او نورو اروپایي وادونو کې د هر هیواد وګړي دومره زیات دي چې دوی خپل دود، دستور او مذهبي ورځي په ګډه لمانځي. ځینې هغه کسان چې په لومړي ورځو کې په برتانیا کې ژوند ورته لوی چیلنج وو، هغه اوس په غیر محسوسه ډول ورو ورو د برتانیا په ټولنه کې داسې جذب شوي چې اوس خپل اصلي وطن کې ژوند ورته کول چیلنج دی. د سوات ریمشا چې 24 کاله لمخه برتانیا ته تللی وو اوس له دغه سی یو کیفیت سره مخامخ دی.
خپل زیات کوشش دی چې یاره زده په خپل وطن کې پاتې شم، خو چډیر اشاره ته ویم لاړ شمال ته کې اول یو هفته دوه درې ډیر زیات خوشاله هم ځکه چې ملګری او یاران دوستان او خپل خپلوان، خو بیا چې کله دی چا پرچل ته وګورم لکه لقانویت ته وګورم او لکه بے انصافی ته وګورم او دا غزه غربت ته وګورم او دا خلکو بیمانی تو گورم او ناست پاستی تا او دی هر ستا بل دلتا که ما سلی رشکار تیر کرنو لکر دیزی او دا غزی پا دی جون کرده قد پرخته دا غشه بیا ما واپس دلتا راوتم بای دلتا میرا ولی نو ما سوسو پیره پا دی خپل تیرو لستاو کالو که دا کوششو کوشیارا زده آلتا که لار شما او دا جون دی خپل آلتا تیر کم لار شم کوششو کم بیا ناکام شم واپس دلتا بیا را شما.
د برتانیې او اروپایي هیوادونو په ټولنیز ژوند کې د ورګډېدو یا مدغم کېدو یو څرک د داود مندوخیل په دې خبرو کې مشکاري چې شاوخوا 24 کاله لمخه د بلوچستان له پښتون مشتي سیمې ژوب زخه لندن ته د ښه روزګار موندلو لپاره تللی وو.
کوم زموږ ته فیملی ده، امیجیټ فیملی به هم زه وایم، ایکسټینډډ فیملی به هم وایم، او خاص کر به زه ملګری وایم چې له هغو سره موږ ډېر ګیپ راغلی دی. کار سورزار وخت کوشش وکړم دوی سره په ټلیفون خبرې وکړم، ویډیو کال ورسره وکړم، بل ورسره وکړم، که زه زما ډېر شوق کړ دوی سره خبرې وکړم. غوزه چې دوی سره خبرې سره شروع کړم، خبرې هغه رخ نه اخلي. کومې خبرې چې ما له دوی سره پخوا کولې چې زما د کالج په ټیم کې د یونیورسٹی په ټیم کې به ما زما له ملګرو سره اته اته ګنټې لس لس ګنټې دولس دولس ګنټې په یوځای موږ خبرې کوو، زهرن موږ پچیس باندې خبرې کوو، لیکن هغه اوس له دوی سره یوه ګنټه هم خبرې نه سم کولای، زما هغه ملګري دي، هغه زه یم. نو د دوی لخوا هم ګیپ راغی، زموږ لخوا هم ګیپ راغی، نو هغه میچ اوس نه سره کوي. نو دغه هم ډېر غټه مسایل دي چې په وطن کې زموږ له خلکو ډېرې زیاتې فاصلې راغلي دي، او دلته چې کوم دي په ویسټ کې موږ دا کوشش کوو چې موږ د مطلب د وطن ژوند وکړو، نو هغه هم په موږ یو ډېر غټ پرېشر دی که نه. هغه داسې نه دی موږ یې پکس کړو، دا موږ له هغه ځای راوړي دي، دا زموږ په لاشعور کې ناسي دا ګرشان.
برطانی او اروپایي واتونو ته کډه سوي پښتانه کولای سي چې د قانوني شرایطو پوره کولو سره خپلې کورنۍ وروغواړي. دا مهال ګڼ شمېر پښتني کورنۍ د برطانیا په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. د دې برسیره چې په لوی عمر کې کډه سوي کسان د برطانیې په ټولنه کې ورګډ سوي، خو پر دوی ځینې داسې موقع راسي چې د خپل کلي کور په پریښودلو لږ پښیمانه سي. حجی نیم بنگش تر دغه سی حالاتو تیر سوی دی.
زه دلته راغلم یو څو مقام داسې وو چې پکې پښیمانه شول، لکه موږ والد صاحب چې کوم په حق ورسېدو، موږ ډېر لرې وو دلته کې، تلل ډېره مشکله وه چې لاړو جنازه هم شوي وه، او داسې نور زموږ خوږه خو پروان پردي دا لاړل، هغو سره موږ ملاقات ونه شو. نو دا یو افسوس زړه کې راځي، یاره که هلته موږ موجود وای نو موږ سره به ووایې. او اوسه پورې د خپل څوک خاندان کې یا داسې یار دوست
اجی نیم وایی چې په سلو کې 90% د برطانیې په ټولنه ورګډ سوی، خو 10% زړه یې لا هم په خپل کلي کور کې دی. خو د اجی نیم په څیر د هغو کسانو چې په لوی عمر کې مسافر سوي، د دوی په مقابله کې د هغو کسانو او ماشومانو چې په کم عمر کې کډه سوي یا په اروپا کې زیږیدلي، هغو ته شایي 1% هم د مور او پلار کلی کور نه وریادېږي. هینا کرګر 14 کلنه وه چې له پېښوره لندن ته تللې وه، هلته یې زده کړې کړې او دا مهال یو تکړه وکیله ده.
فکر نه کوم چې زه به هیڅ کله وشم کولای چې دا ملک پرېږدم او یا افغانستان ته لاړ شم. که مثلا ما له داسې چویس هم راکړي چې خپل ژوند پخوانی ریوایز کړي او هلته لاړ شي، شاید وکړم، مګم آپشن به مې دا وي چې هغه وخت چې ما هلته تیر کړی دی هغه ریموو کړم او دلته راولم، هغه ژوند نه غواړم بیرته. ځکه دا سوسایټي تاسو ته ریسپیکټ عزت د کلچر قبلولو، مثلا یو څوک چې ړوندي هغه خپل آئیډینټیټی خپل هغه نوم ورکوي، هغې ته د ړوند په نوم باندې خطاب کوي، او دس از رانګ. دا کلچر په افغانستان کې یا په یا کون کونی هغې ته کون په نوم وایي، هغه خپل آئیډینټیټی ورکیږي، لاس نه یي هر څه چې په هغه خپل آئیډینټیټی باندې کلم دی ته خطاب نه کوي. او دې سوسایټی کې مثلا هر څوک که ړوند دی که کونی که لاس دی نه یي که پښه دی نه یي یا قسم جوړې ټول یو رقم.
اوسم داسې کسان شته چې د کال یوه برخه وخت په برطانیا او یوه په خپلو وطنونو کې تروي، ځکه چې مسافری د دوی شخصیت په دوو برخو کې ویشلی دی.
دشت مکان دارم هم فطرت آهویم، آبم نمی باران است فارغ ز لب جویم، تنگ است محیط آنجا.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار لنه هو د مخم تر و بجو، د شپې لنه هو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپاش پک سو یو شکلو هرسه، لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.